احمد شبريم هرکلی مکوم د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانستان په برخه کې یوه خوله شي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو اکرم خپلواک نظر اخیستی.
دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، نړیواله ټولنه خصوصا د امریکا متحده ایالات او نور لوی قوتونه د سیمې هیوادونه همغږي او یو نظر.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې طالبانو د یوې پاکستاني ورځپاڼې دا ادعا رد کړه چې کابل پر اسلام آباد امریکایي وسلې پلوري. دا ازادي راډیو یو ویر یو کلن شو.
د شهید د قتل یو کال پوره شو، خو بیا هم دغه قتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه شوه.
د دایي ورور له چارواکو قاتل غواړي. دا ازادي یو اورېدونکي په پروګرام کې ستاسو په شخص شوي پیغام نه خپرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه صفي الله ستانکزی اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار په سپینغار ولسوالۍ کې نن یوې چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او 15 تنه نورې ټپیان کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان کال تر پایه په افغانستان کې شاوخوا 3,200,000 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ کیږي چې 1,000,000 له مرګ ګواښي. او د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي ټام ویست ویلي دامګړی ټول تمرکز په خرابه بشري وضعیت او د بیړنیو اړتیاو پر رسولو باندې دی. بشپړ خبرونه. د ننګرهار په سپینغار ولسوالۍ کې چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د روغتون یو چارواکي فرانس پریس خبري اژانس ته د دریو مړو او 15 ټپیانو د ور انتقالېدو خبره تایید کړې. اخوا د ننګرهار د والي ویاند قاری هاني فویلي چاودنه د جمعې د لمانځه پر مهال د سپینغار ولسوالۍ د تریلي سیمې په جامع جماعت کې شوې. دغه خبره د ملا امام په شمول 15 لمونځ کوونکي ټپیان دي. مخکې دا خبره د سیمې ځینو سرچینو هم ازادي راډیو ته کړې وه او ویلې چې ماین په محراب کې ځای پیدا شوی و. چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی، خو په ننګرهار کې په تیره بیا د سپینغار ولسوالۍ د تریلي سیمه کې چې دا پېښه شوې د داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوال ډېر فعال دي. څو اونۍ مخکې په کندهار او تر هغه وړاندې په کندز کې هم په جوماتونو کې داعش یا اسلامي دولت ډلې خونړي بریدونه وکړل چې سلګونه لمونځ کوونکي مړه او ټپیان کړل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تمه ده چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې شاوخوا 3,200,000 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي چې 1,000,000 مرګ ګواښي. د روغتیا نړیوال سازمان ویاندی مارګاریت هاریس نن په جنیوا کې خبریالانو ته د ټلیفون له لارې وویل دا یوه سخته مبارزه ده ځکه چې په هیواد باندې لوږه خپره ده. هغې زیاته کړه نړۍ باید له افغانستانه مخ ونه ګرځوي. یوه ورځ مخکې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي و په دغه هیواد کې خلک له لوږې له لاسه مري. په هغې خبر پاڼه کې چې د بشري حقونو د سازمان لخوا خپره شوې له نړیوالې ټولنې او مرستندویو ادارو غوښتل شوي چې د افغانستان د سقوط شوي اقتصاد او د بانک د نظام د ماتې د ژغورلو لپاره دې ژر تر ژره اقدام وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي ټام ویست ویلي دمګړی ټول تمرکز په خرابه بشري وضعیت او د بیړنیو اړتیاو پر رسولو باندې دی. ویست دا خبره په اسلام آباد کې د ټروی کاپلاس له ناستې وروسته په خپل ټویټر کړې. پرون د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازیو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. ټام ویست په خپل ټویټ کې زیاته کړې د ټروی کا ګډونوالو په طالبانو غږ وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې خپلې هوکړې پوره کړي، ټول شموله حکومت جوړ او د ټولو خلکو په تیره بیا ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. نن د نومبر 12مه د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابر ده. دایی یو کال وړاندې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د یو مخناطیسي ماین په چاودنه کې وژل شو. مدثر داوت د محمد الیاس دایی کشرای ورور دی. ازادي راډیو ته وویل
د شهید دایی د قتل یو کال پوره شو، خو بیا هم دغه قتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه شوه.
د وخت حکومت طالبان د دایی د وژنې مسؤول وبلل. یو تورن کس هم په دې تړاو نیول شوی او د اعتراف ویډیو یې خپره شوې. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه، خو دا پیښه یې ونه غندله. طالبانو ویلي پر پاکستان د نظامی وسلو د پلور راپورونه پروپاګند دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سید خوستی نن ازادي راډیو ته وکړه. وړمه ورځ ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې پاکستان غواړي له افغانستانه د هغو امریکایي عسکرو وسلې وپیري چې له هغوی پاتې شوي څو د پاکستاني طالبانو لاسته ورنشي. د امریکا متحده ایالتونو په افغانستان کې خپل نظامي ماموریت د 2021 کال د اګست په 1 پای ته ورسوه، خو له وتو وړاندې خپل یو شمېر پوځي تجهیزات ویجاړ کړل او ځینې هم پرېښودل. په کندوز ښار کې دوه تنه د نامعلومو کسانو لخوا د چټک په گزارونو وژل شول. پیښه د ښار په درېیم امنیتي اوزه کې شوې. د دې اوزې مسؤولانو تایید کړي چې د ګندم بازار په کوڅه کې نامعلوم کسان یوې ژرندې ته ننوتي او د آدم خان په نوم د ژرندې مالک او یو کارګر یې په چټکانو وهلي او یو څه پیسې ترې وړي. د وژل شوي ژرندګړي د تره زوی ضیاءالحق ازادي راډیو ته وویل چې دوی له چا سره دښمني نه درلوده او دا پیښه د پیسو لپاره شوې. د ضیاءالحق په خبره له آدم خان اته واړه ماشومان او یوه میرمن پاتې دي. کارګر چې درویشت کلن و تازه کوژدنه شوې وه. او په برما یا میانمار کې یوې محکمې امریکایي خبریال دینی فینستر په 11 کاله بند محکوم کړ. هغه په دې تورن شوی چې د ناسمو او پارونکو اطلاعاتو د خپرولو نیت یې درلود. 30 کلن فینستر د میانمار د آنلاین مجلې فرانټیر میانمار ایډیټر او خبریال و. د می په میاشت کې هغه وخت ونیول شو چې غوښتل یې له دغه هیواده ووځي. هغه وخت په میانمار کې د پوځي کودتا څخه وروسته ګډوډي رامنځته شوې وه. مجلې ویلي هغه د کډوالۍ له قوانینو څخه په سرغړونې هم تورن دی او یوې بلې محکمې ته به مخکېږي چې د ترهګرۍ ضد قانون او د خیانت ضد قانون د تورونو سپیناوی هم وکړي. د فرنټیر میانمار مجلې مدیر مسؤول توماس کین وویل د خبریال دین فینستر د محاکمې لپاره هیڅ اساس نشته. امریکا متحده ایالاتونو د خبریال په خوشي کولو ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبر یم په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکي چارې ته روشن مختوري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د طالبانو په وړاندې یوه خوله عمل وکړي. ټام وست په اسلام آباد کې د ټریکا پلس له غونډې وروسته وویل متحد ایالاتونه په ټول افغانستان کې د انساني وضعیت د خرابېدو او د بیړنیو اړتیاو د پوره کېدو لارو چارو ته ځیر دي. په ورته وخت کې د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې پر طالبانو غږ کړی چې له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او ټول هغه ترهګریز سازمانونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي وځپي. جزئیات په دې راپور کې.
امریکا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه یو غږ شي او یو ډول عمل وکړي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ د ټریکا پلس له غونډې وروسته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي موږ ټول د انساني وضعیت د خرابېدو او د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو د دې ډلې د ملګرو ملتونو په پراخ ملاتړ تمرکز کوو. نړیواله ټولنه باید په یو غږ او د یو ګډ هدف لپاره یو ځای عمل وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ټریکال غونډې وروسته یو اعلامیه خپره کړې او پکې هلته د بحث شویو موضوعاتو او له طالبانو د غونډې د ګډونوالو غوښتنې اخیستي. اعلامیه کې د ټریکا د غونډې د ګډونوالو له قوله پر طالبانو غږ شوی چې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره کار وکړي، هغه حکومت چې د دوی په خبره د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی ولري او د ښځو او نجونو په ګډون ټولو ته مساوي حقونه ورکړي. د ټریکا پلس په پرونی غونډه کې امریکا، چین، روسیا او پاکستان ګډون کړی او پر دې هوکړه کړې چې له طالبانو سره په داسې ډول ښکیل شي څو دوی د منځلارو او داسې پالیسیو جوړولو ته وهڅوي چې یو باثباته او سوکاله افغانستان جوړېدو سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي د ټریکا په غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له ټولو نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او په غوڅ دریز هر هغه ترهګر سازمان چې په دې هیواد کې فعالیت کوي له منځه یوسي. د طالبانو حکومت د ټریکا پلس د ناستې له اعلامي او هلته د شویو بحثونو هرکلی کوي. خوله نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د دوی سره په کړیو ژمنو وفا وکړي. د طالبانو سرپرست حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی له نړۍ سره پر خپلو ژمنو ولاړ دي.
افغانستان د خاورې نه چاته اجازه نه ورکوو سې د چا په ضد تعدید سي او دلته هم د یو ډلو یا د ډلې په وړاندې سي هغه شوم اهداف ته د مخنیوي لپاره موږ ډېر جدي یو او مخنیوی مهم کړی. هم خپل تعهدات ته ژمن یو کوم تعهدات سي دي امریکا متحده ایالاتو سره زموږ سوي دي.
د ټریکا پلس له نهمې غونډې وروسته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د غونډې له ګډون کوونکو استازو سره وکتل. خدای د دې ناستې ګډونوال نه و. ښاغلی متقی نن هم اسلام آباد کې او ورسره مر پلاوی له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره کتلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د لیدنه کې ښاغلی متقی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر ودې او سیمه ییز اتصال خبرې کړي. محمد نعیم زیاتوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم افغان سوداګرو ته د پاکستان ټولو بندرونو ته د لاسرسي، د سوداګریزو موټرو د آزاد تګ راتګ، د مسافرو په برخه کې د تلو راتلو اسانتیاوې، د جلال آباد او پېښور ترمنځ د مستقیم سفر لپاره د بسونو د فعالیت پایل او د سوداګرو پر وړاندې د ستونزو د حل په برخه کې ژمنې کړي. پاکستان له دې وړاندې هم په دې ټولو یاد شویو برخو کې د هر ډول اسانتیاو د برابرولو وعده کړي خو تر اوسه یې نه دي عملي کړي. امیر خان متقی داسې مهال په پاکستان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو په اړه خبرې کوي چې روانه اونۍ د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف وویل د طالبانو حکومت د مخکینی ګوښه کړل شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی په پرتله له دوی سره مخالفت نه لري.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوی استازی تام ویست ټینګار کوي چې نړیواله ټولنې دې د افغانستان په اړه همغږی شي. د دې نظر په اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو اکرم خپلواک نظر پوښتل.
جمهوریت سکوت نه وروسته د افغانستان بي ثباتي هم د سیمې لپاره او هم د نړۍ لپاره په هره برخه کې یو تهدید ده. نو له همدې خاطره پکار ده چې د همدې ثبات لپاره او د افغانستان د خلکو سره د کومک لپاره نړیواله ټولنه خصوصا د امریکا متحده ایالات او نور قوتونه د سیمې هیوادونه همغږي او یو نظر سي او دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
ډاکټر صاحب خپلواک، د امریکا همدغه غوښتنه سي نړیوالو یې کړې ده، آیا په سیمه کې به هیوادونه عملي کړي؟ مثلا تازه په هند کې چې کومه غونډه د افغانستان لپاره وه هلته د چین او پاکستان استازو برخه نه واخیستې، آیا ممکنه ده چې د امریکا د غوښتنې ته د سیمې هیوادونه سر ورسره وښوروي؟
که ونه خوروي د افغانستان روان حالات که په ټولو برخو کې کاري اقتصادي او بشري او نور مسل دي کومک او حمایت نسی د افغانستان بې ثباتي مستقیما په سیمه تاثیر کوي. زمون غوښتنه به هم ده وی او د دې لپاره یو څه وخت کار ده او په دې کې له ټولو نه مهمه د ملل متحد او د امریکا د متحده ایالاتو ونډه ده او هغه غلطیانې چې په تیرو شلو کالو کې خصوصا په تیرو یو نیم دو کالو کې او په رسنیو وخت کې وشولې هغه باید تکرار نه شي او له دې څخه ټول زده کړي.
د نړیوالو غوښتنې چې تر اوسه پورې په کابل کې د طالبانو له رژیمه کړې دي تقریبا سره ورته دي. د ښځو حقونه، لالوی سره بشري حقونه، ټول شموله حکومت او د تورت ځینې غوښتنې تر څو بریده پورې کېدای شي چې طالبان دغه غوښتنې عملي کړي او د نړیوالو د غوښتنې ومني؟
موږ وایو چې موږ باید یو مرحله د گذار تیر کړو او کله چې جمهوریت سقوط وکړي امارت راغی دا د یو گذار مرحله ده او د دې لپاره باید پول خواوی هغه او عینی واقعیتونه چې په داخل د افغانستان کې دی هغه درک هغه غوښتنه چې یا نړیواله ټولنه وړاندې کوي فقط هر افغان غوښتنه ده چې هغه داسې یو حکومت او نظام ولري چې هغه د ټول افغانانو په خوښه وي او دا حق ورته خپل د اسلام مقدس دین ورکړي، دا حق ورته خپل قوانین ورکړي، نړیواله قانون افغاني ارزښتونه ورکړي. یعنی په دې کې داسې یو څه نشته چې هغه د افغانستان د خلکو د غوښتنو سره په مخالفت کې وي او د افغانستان د ټولو خلکو په خوښه باندې حکومت وي. دا حکومت څه ډول وي یوه کلمه چې ټول شموله ده، دا ډېره عامه کلمه ده، په ټول شموله کې دا نه خلاصه کېږي بلکې په هغو ارزښتونو اصولو کې دا خلاصه کېږي چې په څه ډول باندې یو نظام وي چې هغه د ټولو لپاره جوابګوی وي او د منلو وړ وي.
په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونه لکه مخکې چې هم اشاره ورته وشوه د افغانستان په برخه کې د افغانستان د قضیې په برخه کې تر اوسه پورې یوه خوله نه دي، آیا د افغانستان دننه همدغه حکومت چې تاسو څرنګه توضیح کو چې ټول شموله یعنی څه ممکنه ده چې رامنځته شي؟
دا ډېر مربوط کېږي اوس په د امارت اسلامي په مسؤلینو پورې چې هغوی په داخل د افغانستان کې بحث د مختلفو شخصیتونو اقشارو ټولنو سره څه ډول شروع کوي او په څه ډول باندې دغه یو ملي بحث چې په یوه کې په مهمو اساسي اصولو باندې توافق وسي او یو اداره رامنځته شي چې هغه د ټولو افغانانو د غوښتنو سره سمي. دا بحث ډېر په د امارت اسلامي په مسؤلینو پورې مربوط ده چې یوی داخل کې دغه بحث له کوم ځای شروع کوي، په کومه سطح شروع کوي، چا سره شروع کوي، څوک کراګدوي. مګر بهتره بدایي او تیرو تجربو هم دا ثابت کړی چې یو ډله یو ګوند یو خوا نشي کولای چې په افغانستان باندې مطلق حکومت وچلې. متاسفانه هغه څه چې موږ د بون په توافقاتو کې تکرار کړل چې کبیری کې هم دغه شی یا د طالبانو سره په اوایلو کې سوله شوې وای نن به دا حالت نه و. بیر شکه دا حکومت براوانی مګر وروسته بیا په میاشتو کلونو کې د دې په مقابل کې مقاومت او مخالفت شروع کیږي. نو موږ هغه تیرو تجربو ته په کتو باندې زمون غوښتنه به هم دا وي د نوې ادارې څخه به متقاضا هم دا وي چې هغوی په داخل کې د حکومت او د نظام د حمایت په خاطر باندې او د ټولو د شراکت خاطر باندې د بس څومره چې زر شروع کول شي یومره به په نفع وي په ګټه وي او یومره به په یو قوي موقف کې د سیمې هیوادو او نړیوالو ټولنو ته موجودیت ولرو.
له شاغل خپلواک څخه په مننې لې به خبرتیا ورسته ننګرهار ته ورزو د چاودنې تازه حال درکو.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ننګرهار په سپین غار ولسوالۍ کې په جمعات کې د نننه چاودنه شوې. د خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې واوریدل چې درې تنه چاودنې وژلي او 15 ټپیان کړي دي. زما همکار موضوع تعقیب کړي، له دوی په واورو چې تاسو معلومات سړي مهرباني.
سلامونه مې ومنئ. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن د جمعې ورځ وو او د جمعې د لمانځه پر مهال باندې د ننګرهار د سپین غر ولسوالۍ په تریلی سیمه کې د دغه سیمې د یو جامع جومات کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو چې د هغې په چاودنه کې کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي 15 تنه ټپیان شوي، چې په ټپیانو کې د 6 تنو هغه روغتیایي وضعیت لږ وخیم دی، نورې سرکب زخمیان شوي دي. خو ځینې راپورونه چې ورکړل شوي هغې کې ځینو کې یو، ځینو کې دوه، په ځینو کې حتی درې خودل شوی چې دا پکې وژل شوی هم دی. د دغه جماعت ملا امام عبدالسمد نومیده او دی هم په دغه ټپیانو کې دی چې ویل کېږي روغتي وضعیت یې چندان ښه نه دی. په دې اړه باندې تازه او رسمي معلومات تر اوسه پورې نه دي شریک شوي، خو دغه معلومات چې موږ د سیمې له خلکو ترلاسه کړي دي، دا پیښنه په داسې وخت کې کېږي چې شاوخوا 2 وړاندې د سپین غر ولسوالۍ ګاونډۍ هسکه مینه ولسوالۍ کې د دغه ولسوالۍ جودري سیمه کې په یو جامع جماعت کې هم چاودنه شوې و چې شاوخوا 150 کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وخته و چې نږدې نیمایي پکې وژل شوي وو. دا سپین غر او د ننګرهار هسکه مینه او همداراز ګاونډۍ اچین ولسوالۍ هغه ولسوالۍ دي چې په تیر کې داعش پکې ډېر زیات نفوس درلود. د هغوی تر ولکې لاندې وي لږ ورځې را وروسته چې وسلوالو طالبانو حکومت ولکټینګ کړی په افغانستان باندې، نو لاغی را وروسته 500 شاوخوا کې پیښې داسې وې چې رامنځته شوې وې او وسلوال بریدونه چاودنې بمبي چاودنې پکې وې. په دې کې ډېری پړه داعش منلې ده، کسان چې طالبان او د طالبانو حکومت په حضوري شکل باندې د داعش په ننګرهار او په ټول افغانستان کې نه مني، خو بیا هم ځای ناځای کله کله د داعش د ډلې د وسلوالو لخوا ځینې وخت بریدونه کېږي او د ځینو چاودنو او وسلوالو بریدونو مسؤلیت یې هم منلی دی. نو موږ بیا هم پاتې کېږو چې د دغې پېښې په اړه کره معلومات راټول کړو، خو تر اوسه پورې هم داسې ده چې 15 تنه پکې ټپیان شوي دي.
مننه. البته طالبانو ویلي دي چې د دوی د واکمنۍ نه راوروسته د داعش شاوخوا 1500 کسان په افغانستان کې نیولې دي، او دا خبره هم کړې ده چې داعش هغومره قوي نه دی لکه څومره چې په ځینو رسنیو کې د داعش په اړه معلومات خپری شي. نن د نومبر 12 ده چې ورسره په هلمند کې د ازادي راډیو د ځوان خبریال الیاس دایي د وشل کېدو کال پوره شو. د دایي د کورنۍ غړي وایي دا غلو روسم د خپل پلار را تک ته سترګې په لاره ده. په دې اړه تفصیلي راپور د دایي د ورور په شخ پیل شي.
د شهید دایي د قتل یو کال پوره سو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه سوه.
د محمد الیاس دایي کشر ورور مدثر دعوت وایي کال واوښت، خو د ده د ورور دایي د قتل دوسیه لا هم ناحله پاتې ده. که څه هم پخوانی حکومت په دې اړه د یو تورن کس د نیولو خبر ورکړی وو او طالبانو له خپل اړخه د څېړنو ژمنه کړې وه، خو مداصر دعوت وایي تر اوسه عملی اقدام نه دی سوی.
په تېر حکومت کې هم مسلینو ډاډ راکوي، هغوی په بار بار ویل چې موږ په دې اړه تحقیقات کوو. په داسې حال کې چې یو کس یې په دې نامه هم نیولی و چې دا د شهید دایي قاتل دی، په داسې حال کې نه هغه موږ دپاره د منلو وړ و، نه دا غدم الګور د پاره، نه خپل داسې مسولین لته په دولت په چوکاټ کې چې هغوی خپل دا نه منل چې دا به دغه قاتل.
د افغانستان د تېر حکومت د کورنیو چارو وزارت د 2000 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د محمد الیاس دایي په وژنې کې په مستقیم ډول دخیل وو. وزارت نیول سوی کس د طالبانو غړی بللی وو. هغه وخت د هلمند چارواکو د دغه مشکوک کس د اعتراف ویډیو هم خبره کړې وه. خود دایی د کورنۍ غړي نور هم مسلکان او بنسټونه وایي چې دوی په دې اړه زیاتې پوښتنې او شکونه لري. هغه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له خپله اړخه د تحقیقاتو ژمنه کړې وه چې بیا تر پایه یې نتیجه معلومه نه سوه. ازادي راډیو د ذبیح الله مجاهد په ګډون د طالبانو ټولو ویندویانو ته د دوی د پیل سویو تحقیقاتو په اړه خپله پوښتنه ولیږله، خو یوه هم ځواب نه کړه. د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع ملي کمیټې مشر عبدالمجید هاشمی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په دې اړه کوټلي اقدامات وکړي.
د الیاس دایی شهید د پیښې د څېړنو په خاطر باندې امانت ژمنه کړې وه، طالبانو ژمنه کړې وه چې موږ به څېړنه کوو او حقایق به خلکو سره شریکوو. متاسفانه تر اوسه پورې نه تیر حکومت او نه اوسنی حکومت د هغه د قتل په رابطه باندې له موږ سره کوم داسې راپورټ شریک کړی ده چې هغوی د مجازات شي یا د عاملین په ګوته شي. زموږ غوښتنه دا ده که د تیر حکومت په وخت کې د تخلف پیښې وي، د هغو عاملینو ته هم سزا ورکړل شي. څه پیښې چې د خشونت د دوی په حکومت کې رامنځته شویدی د عاملینو ته هم د قانون منګولو ته وسپاري او عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري او مجازات شي.
د طالبانو د حکومت د هلمند دو والی ویان حافظ رشید هلمندی وی د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایی د تیر حکومت د کنټرول په ساحه کې وژل سوی چې د پوینا د وژنې مسؤلیت تیر حکومت ته ورګرځي.
او د دې موضوع په اړه موږ ته ډېر معلومات نه کېږي. په دې خاطر چې زموږ په ساحه کې نومه تېر شوی د حکومت په ساحه کې تېر شولو، نو دوی په هغه وخت کې دوی ته معلومات و چې څنګه سوی وو. زموږ په دبانې د سوی وای بیا موږ ته معلومات کېدی.
هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې طالبانو یې په تیرو شلو کلونو کې پر ځینو برخو کنټرول درلود او په مرکز لشکرګاه کې د ګڼو حملو او هدفي وژنو مسؤلیت منلی دی. د 2000 میلادي کال د نومبر پر 12مه د محمد الیاس دایی تر وژنې وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیښه خوشي شولې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه منه، خو دا پیښه یې ونه غندله. بریالی رحیمی کلونه کلونه په هلمند او کندهار کې د خبریال په توګه کار کړی او په دې باور دی چې طالبان به د محمد الیاس دایی د وژنې په څیر زیاتې قضیې ونه څېړي.
هغه ټولې دوسیې چې د خبریالانو پر وړاندې وي هغه به تړل شوي وي او اوس به داسې څوک نه وي هلته چې هغه دوسیې وڅېړي او د دغه په اړه اقدامات وکړي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د ده په موټر پورې د نشلبل سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي سخت ټپي سو. مشتبه محمدي وایي د ورور نه موجودیت یې له یوه کال راهیسې احساسېږي.
په کول کې که رښتیا درته وایم، له مور څخه نیولې بیا تر ما د دایي صاحب مرحوم تر مېرمنې او د هغه تر لور پورې چې تر اوسه په ډېرو مسایلو لا نه پوهېږي، کله کله وایي چې بابا راسه بابا راسه بابا راسه. زموږ د پاره یو ملامتونکی حالت دی. موږ چې هر څومره هر یو بل ته غېږه ورکړو، یو بل ځانونه سره خوشحاله وساتو، لا هم زموږ په زړونو کې هغه داغ شته.
محمدي زیاتوي چې د دایي لور مهرباني اوس هم په تمه ده چې یوه ورځ به یې پلار له دروازې کور ته راننوځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالو رسنیو د سازمان سرپرست اجرایه رئیس کیلی چاو د دایی د مړینې د لومړي تلین په مناسبت د دغه سازمان پر یوه یادګاري دیوال د محمد الیاس دایی د عکس د ورزیاتېدو پر مهال دایی یو زړور خبریال یاد کړ.
موږ د آزادی اروپا آزادی رادیو د افغانستان څنګ لپاره د دایی پر فداکاری او استثنایی کار ډیر ویاړو. هغه د خپل هیواد افغانستان په اړه راپور ورکولو ته ډیر لیواله وو. هغه زموږ ماموریت په یوه نمونه بدل کړ. هغه نه یوازې د افغانستان د هیلې او د افغانانو د کړاو روایت کوونکی وو، بلکې په ډېره زړورتیا یې د طالبانو په اړه هم راپور ورکوه. هغه د افغانستان د کلتور د روښانتیا په اړه هم اورېدونکو او لوستونکو ته راپورونه ورکول، هغه کلتور چې دی خپله ورته ډېر ژمن وو.
د دایي لومړی تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمنان سوي او د بیان ازادي، د ازادو رسنیو فعالیت او د ژورنالستانو کارونه محدود سوي دي. د پژواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل وایي
له یوې خوا افغاني ژورنالستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي، ډېری شاقه کارونو ته مخه کړي. هغه څوک چې دا اوس هم په دندو بوخلی نه واز چې میاشتو معاش ته معاشونه نه دي ترلاسه کړي بلکې دوی د اطلاعاتو ته لاسرسي لستونځ سره مخ دي چارواکي په وخت له دوی سره د پیښو په اړه د موضوعاتو په اړه معلومات نه شریکي.
په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان لپاره یو لوی لاسته راوړنه ازادي رسنۍ او د بیان ازادي شول کېدل چې د څارونکو په باور اوس د لاسته راوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره اطلاعاتو ته د نه لاسرسي ترڅنګ خبریالان له فزیکي تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي. د تیرو څه باندې شلو کلونو په دې اوږده مزله کې هم د رسنیو کارکوونکي او ژورنالستان له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وو. د افغانستان د ژورنالستانو د دفاع ملي کمیټې مشر عبدالمجید هاشمی وایي دوی د ژورنالستانو د ربړونې او وژنې په لسګونو قضیې ثبت کړي.
د افغانستان د ژورنالستانو دفاع کمیټه د ژورنالستانو په وړاندې باندې د تاوتریخوالي هغه قضیه چې هغه تقریبا 250 قضیه د تیر دولت نه پاتې وي چې په یو ویشتو کلونو کې مونږه سل کسان شهیدان ژورنالستان درلودل او دا نورې د خشونت او تاوتریخوالي پیښې متاسفانه د ډاکټر صاحب اشرف غنی حکومت تر اخره پورې د لوی څارنوالي او ستره محکمه او امنیتي ارګانونو په دې ونه توانېدل چې هغوی د معافیت فرهنګ ته د پټکه کیدي او عاملینو د مجازات شي. د اسلامی امارت نه هم زمون غوښتنه ده چې د ژورنالستانو په وړاندې د معافیت فرهنګ ته د پټکې کېږي.
د افغانستان د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې د نومبر پر 2مه چې د ژورنالستانو په وړاندې د مجازاتو د معافیت د ختمېدو نړیوال ورځ وه په یو اعلامیه کې وویل چې د 2000 میلادي کال له نومبر میاشتې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل سوي او 213 تنه نور د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخامخ سوي دي. د دې کمیټې په خبره پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال هم د یو خبریال د وژل کېدو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي وشپېته قضیه ثبت سوي دي. د هلمند ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي لیوه کال رئیس چې محمد الیاس دای وژل سوی داسې احساسوي لکه د دوی ټولو رغچی خاموشه سوی وي او نور د هلمند خلکو د زړه خبري هغه سي چې دای تر ټولو افغانستان او نړۍ رسولي د چا تر غوژنو نه رسیږي.
بلور ته د کندهار خبريالان وایي د الیاس دای تر وژل کې دوه روسه د هلمند اوسیدونکو رغ پر سنوي کې خاموشه شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
په کندهار کې میش خبریالان د خپل همسلک شهید الیاس دایی وژنې چې نن یو کال پوره کیږي یو ستر ځای بولی وایي چې هغه د هلمندي ولسونو یو رسا ژغ وو خو د بیان د ازادي دشمنانو د غږ د تل لپاره خاموشه کړ. د کندهار پریس کلب مسول جاوید تنویر وایي دایی مسلک تجمن او په بې پرې توګه د خلکو ستونزو ته انعکاس ورکاوه.
زموږ د ډېر نږدې د مطبوعاتو د کورنۍ د ډېر فعال غړي شهید محمد الیاس دایی د شهادت یو کال پوره سو. شهید الیاس دایی واقعا د هلمند د خلکو یو رسا ژغ وو او هغه ستونزې او مشکلات چې په هلمند کې به موجود وه شهید الیاس دایی په خورا ښه ډول سره په بې پرې ډول سره او په مسلکي ډول سره یې تر خلکو رسوله او تر حکومت یې رسوله. د شهید الیاس دایی تشه تر اوسه پرې هم احساسیږي. د اوسني حکومت او د اسلامي اماراتو له مسؤلینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې هغه وعدې او ژمنې چې دوی د مطبوعاتو او د خبریالانو له کورنیو سره یې کړي دي د هغوی د خوندي ساتلو لپاره او د بیان د ازادۍ په کاري برخه کې ورسره کومک او همکاري وکړي.
د محمد یار مجرو او تاج محمد ساحل په نمونو د کندهار دوه نور خبریالان وایي د الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د هلمند د اوسیدونکو ژغ په رسنیو کې خاموشه سوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي تر څو د الیاس دایی په څیر پیښې رامنځته نشي.
الیاس دایی په افغانستان کې هغه څیره او هغه ژغ و چې کولای سوی په ډیره ساده ژبه او په ډیره عامه ژبه خبر لسیمې څخه تر خپل رسنۍ لاره تر اوریدونکو پورې ورسوي. د هغه نشتون یا د هغه وژنه د هغه شهادت زموږ لپاره یو ستره ضایع ده.
دا یو لوی ځای و د افغانستان خاص توګه د جنوب لپاره چې افغانانو ولیدل. د نوی نظام او نوی حکومت اسلامي امارات څخه مو غوښتنه ده چې د خبریالانو ژوند ته خورا جدي پاملرنه وکړي. ځینې مغرضې کړي سته چې لا هم خبریالانو ته ګواښ جوړوي، اخطارونه ورکوي، هغوی ته د وهلو ډبولو تهدید موجود دی.
د الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د وخت حکومت د هغه د وژل کېدو مسؤول طالبان وبلل، خو طالبانو هغه مهال د پیښې مسؤلیت ونه مانه.
له همدې راپور سره څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله سنګزي څخه اورو.
د ننګرهار په سپین غر ولسوالۍ کې یوې چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. چاودنه نن د جمعې د لمانځه پر مهال د سپین غر ولسوالۍ د تریلي سیمې په جامع جماعت کې شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تمه ده چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې شاوخوا 3,200,000 ماشومان له خواردواکۍ سره مخ شي چې له ډلې 1,000,000 مرګ ګواښي. د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي تام ویست ویلي دامګړی ټول تمرکز په خرابه بشري وضعیت او د بیړنیو اړتیاو پر رسولو باندې دی. نن د نومبر 12مه د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابره ده. الیاس دایی یو کال وړاندې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لخرګا کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. طالبانو ویلي پر پاکستان د نظامی وسلو د پلور راپورونه پروپاګاندي. د چهارشنبې په ورځ ډان ورځپاڼې راپور ورکړ چې پاکستان غواړي له افغانستانه د امریکایي عسکرو پاتې شوې وسلې وپیري څو د پاکستاني طالبانو لاسته ونه لویږي. په کندوز ښار کې درې تنه د نامعلومو کسانو لخوا د څټک په ګزارونو وژل شوي. او په برمایا میانمار کې یوې محکمې امریکایي خبریال دینی فینستر په 11 کاله بند محکوم کړی دی.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو او د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو ثبت شوي تازه را رسېدلې پیغامونه هم له تاسو سره شریکوو. خو مخکې تر دې د طالبانو حکومت وایي پر پاکستان به هیڅ ډول وسله ونه پلوري. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت د پاکستان ډان ورځپاڼې هغه راپور بې بنسټه وباله چې ویلي دي طالبان له امریکایي عسکرو پاتې شوې وسله پر پاکستان پلوري. جزئیات پر راپور کې
پر پاکستان د نظامی وسلو د پلور په اړه د پاکستاني ډان ورځپاڼې راپور ته د طالبانو خبرګون. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت 13 ورځ په خپل ټویټر پاڼه هغه راپور پروپاګند وباله چې ګنیدوی پر پاکستان له امریکایي عسکرو پاتې شوې وسلې پلوري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل دوی د وسلو د پلور او قاچاق پر وړاندې سخت دریز لري او هغوی چې نظامی تجهیزات قاچاق کوي له سخت چلند سره به مخ شي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ردوم. دا یو پروپاګند دی، دروغ دی او حقیقت نه لري. موږ خپل د ملي اردو د جوړولو په حال کې یو چې نوي وسلو ته اړتیا لرو.
د چهارشنبې په ورځ ډان ورځپاڼې ولیکل پاکستان غواړي له افغانستان د هغو امریکایي عسکرو وسلې وپلوري چې له هغوی پاتې شوي دي څو د پاکستاني طالبانو لاسته ونه لویږي. د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې خپل نظامی ماموریت د اګست پر 1 پای ته ورسول، خو له وته وړاندې خپل یو شمېر پوځي تجهیزات ویجاړ او ځینې هم دلته پرېښودل. دې موضوع د امریکا دننه هم نیوکې راپورته کړې دي. د امریکا مخکینی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مو د وړاندې له فاکس نیوز سره مرکه کې وویل طالبانو ته امریکایي پوځیانو د نږدې 15 اتیا میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې دي، خو اوس د دې وسلو او پوځي تجهیزاتو په اړه اندېښنې ورځ تر بلې ډېریږي. د چارو څارونکي وایي افغانستان له خپلو ګاونډیانو سره پر پوله او پر ډیورنډ کرښه دومره نظامي ځواک نه لري چې وشي کولی د دې ډول قاچاق مخه ونیسي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم پر ټولنیزو رسنیو هم یو شمېر ویډیوګانې او تصویرونه خپاره شول او پکې دا کېږي چې د افغانستان پوځي تجهیزات او وسایط له هېواده د باندې په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته لېږدول شوي دي، خو طالبانو تل دا موضوع رد کړي. تر دې چې موده وړاندې د طالبانو د ملي دفاع وزارت یو اعلامیه خپره کړه او په هغې کې د ټولو نظامي چارواکو وغوښتل چې پوځي تجهیزات نږدې قولي اردوګانو ته وسپاري.
ستاسو له پیغامونو
د سید ادواری سره د ازادي راډیو سره په تماس کې هم سره د 2015 د جون پر 11 تاریخ څخه خارجانو په ټانګ والم د میدان سره د تور کوتل مخ ته او زه غواړم چې دا ما پیغام ته چې د لوړ مقامات پر ورسوي. ځکه چې په موږ کور پسې دی یال پسې دی او حکومت ته 15 کاله کې چې مستقیم تنخواه چې هغه نه جرا کړی. او سلام او احترام.
زه د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم.
زه د کندهار ولایت یو شوقي سندرغاړی یم. زما د نړیوالو مؤسسات څخه دا هیله ده چې د کندهار د هنرمندانو ډېر په سخته ستونزه کې دي، باید ژر تر ژره مرستې ورسره وشي چې اکثره یې ایران او پاکستان ته مهاجر شوه او زیات شمېر یې اوس هم په کورو کې دي چې د هنر د ډګر څخه پر دې باندې بندیز دي. نو زما د اسلامي امارت د لوړپوړو اشخاص څخه دا خواهش دي چې په کندهار ولایت کې د فلمو مارکیټونه په ازاده توګه خلاص شي او خپل فعالیت کوي. نو کېدای شي چې هنر ته هم اجازه ورکړي او باید هنرمندان خپل په کار پیل وکړي. نو زما د ټولو مؤسسات څخه او د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دي چې هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي، اکثره یې د کور شان اباسي او خرڅوي او د ورځې ډوډۍ د خپلو شانو څخه لاسته راوړي چې هر شی په کور کې شته یا یخچال فریج هغه خرڅ کړي دي خوړلی دي. نو زما اول د مؤسسات څخه دا خواهش دي چې د هنرمندانو سره مرسته وکړي. هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي او بیا د اسلامي امارت څخه د لوړپوړو چارواکو څخه زما دا خواهش دي چې باید د دې سره همکاري وشي او دې ته د هنر اجازه ورکړي چې خپل هنر مخته یوسي، مارکیټونه یې خلاص وي، هغه په خلاصه توګه هر یو خپل کار ته ځي، خپل کار کوي، نو یوازې پر هنر باندې بندیز دي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
آزادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو د افغانستان له بیلابیلو سیمو د بیوزلۍ، ناوړه بشري وضعیت او د غراز د لمړنیو توکو د لوړو بیو په اړه پیغامونه راته پریښي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان له بیوزلو سره یې د ژمنیو مرستو په هدف دغه هیواد ته 3 ډیرسټونه مواد لیږلي دي. د دغو موادو ځینې بستې په چارتر الوتکو کې افغانستان ته رسیدلي او پاتې نورې هم د همدې اونۍ په ترڅ کې افغانستان ته رسیږي. راځئ چې دغه پیغامونه سره واورو.
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته، اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه او احترامات مې کې هیله وړاندې کوم. ورونو دغه مرستې چې ور افغانستان ته راځي، دا خو لیوارې دغه بارډرونو چې هر وطن را واوړي، دغه په منځ باندې نیمه کېږي، نیمه طالبان وړي، بیا نیمه دغه دغه خلکو ته راوړي. بیا راشي دلته په کلي کې 2 او 3 او 4 نفره ونیسي، هغه مساکن نه نیسي، هغه مستحق کسان نه وي. بیا له شا منډې پسې اوبه هغه راته وایي، وایي تاسې دغه نه کوي، تاسې نه یاست مسکینان، موږ دې بېګا ولاکه په کور کې لرو، عیال دا پسې د واړو بچیان دا پسې دي، دغه یوه غمه وخوري. دا څه رقم دغه ده چې دا دغه خلک شکایتونه کوي او هیڅ خبره چا نه اورېده کېږي؟ دا خو باید له غږه چې له بالاجه څخه غم وخوړل شي. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او باد له سلامه. دغه کومکونه چې د نړیوالو لخوا راځي او په د میدان وردګو ولایت په سیمه کې، دلته ما خپله سترګو لیدلی شه، حال ولیدو چې طالب ته ویل چې تاسو دغه کومک خو مستحق ته ورکوي، وایي نه دا کومک د هغو کسانو لپاره دی چې زموږ ته په مخکې حکومت سره چې موږ کله په جګړه بوخت وو، موږ ته په کور کې ځای راکوه، موږ ته ډوډۍ راکوله، دغه کومک د هغو خلکو لپاره ده. موږ نه پوهېږو موږ بېچاره خلک څه وکړو له دې خلکو سره. باید دغه یو داسې ټیم جوړ شي چې مستحق خلک په کور کلي کې وګرځي، سروې وشي او د هغوی نه وپوښتل شي چې څوک خوار او غریب دي چې دا کومکونه په هغه ډول ورکول شي. کنی نور خو دا خو ته وګوره چې دا راځي او موږ ته پخوا موږ ته ډوډۍ راکړی، موږ ته ځای راکړی، دا کومکونه یوازې د هغو خلکو لپاره دي. د خوار او غریب بېچاره خو ټول پاتې سو. وسلام و احترام.
السلام علیکم. زه د ازادي ټولو رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. د کندي ولایت د کجران ولسوالۍ نه مې تماس نیولی دی. خبره دا چې کوم د موسسې پر برابر باندې چې دا موسسه په داسې توګه زه شکېږي چې و غریب کسانانو ته نه رسېږي، هغه کسانانو ته رسي چې هغو 5 او 6 وګونۍ وړه راویستلي دي. بیا د کال په پور باندې ورکوي، مثلا په پور یې ورکړي دي، په 5000 کالداري د کال په پور ورکړي دي، و غریبو کسانانو ته نه رسي. علم هم دا ده چې مثلا دا په داسې توګه وویشل شي یو غریب کسانانو ته ورسیږي او ملو ته خونه ضرورت نشته چې ملو ته ورکول کیږي.
وعلیکم السلام علیکم. نظامی خبرې کوم د پکتیا ولایت درمت ولسوالۍ څخه. درمت ولسوالۍ کې خلک ډېر سخت له غریبۍ او له فقر سره مخامخ دي او هیڅ د خپل ژوند د چلولو توان نه لري. دا ډېر بیچارهګان او بېوزله خلک دي. خلک تباه او برباد دي، خپل لورانې خپل زمن خرڅوي او د کور نه په کپي اخلي. وسلام.
السلام علیکم. زمید وفانه ده ایلمان ولایت وایشی ولسوالی استازر تلفون تر لیکم دایل یو شیبنا پیغام ده تخبر که دلته د امریت سراغلی دي د مسوی کسانو ته نه ورکول کیږي. خدای دې چې زمنا پیغام تر مسلمانو پورې ورسیږي چې دلته ډیر بې وزله خلک شته خو هغه ته نه رسیږي. ګرد د سرمایداران ته ورکول کیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مننه نن کوزې دې زمو ولایت د ګریش ولسوالی سي باندې کوي وایله طالبان ته مفهوم چې الله تعالی چې د خپل سپاستم په داخلو باندې وایي چې د خلکو د سیمې چې غفلت وکړو چې مشکلان خلک پاتې شي او مړه خلک تر راځي چې افغانستان ډېر سخت د خپل سوي موږ غواړو چې د امر سره سمو شور خلکو ته ورسیږي. په نورو وادو سره موږ د افغانستان د سیمې سره افغانستان خو ته د موږ سره د افغانستان خلک چې ډېر سخت د خپل سوي وچ کړم دا د ازادي راډیو سره د مخه هیڅ چې د مخه ځان نشي چې وسلام وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اندرا خان د هلمند ولایت طرف څخه د ټلیفون پر کار کوم. ورځان از ما پیغام دغه دی چې دغه امارات فزمر دغه ارزګونه دغه مهیله ده چې دې مرستې ویشلې دي او ویشلم په نوزاد چې او خلک دلته د هلمند شهر خلک خاص د ګوزه پلي خلک و ډېر خلک چې نه ورکیه رمزق والا خلک باندې ویش دا چې مکوې دا خیانت چې تاسو د ملت سره کوي د خدای رضې مر پر چا وځاړو
چاته وای چاته مزه غوړسوي. ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلام علیکم. فرحان د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زمونږ د دغه دولت نه یو فایده دی او وختنانه چې دا د ګاډي کې ګرځي شخصي ګاډي کې کا دولتي ګاډي کې دا سلا خپل وسلې یا سرا د دروازو نه شي خلک ته مرمه تیار پر کړی تاسو موږ پیغام دی خلکو ته ورسه چې دا خلک په دې ستونزې کې اخته دي مرمه تیر کړی سلاګان مې دې ګاډ نه شي دې کراکې دې کې پکای ته ور سره فلډر مثال ته ور سره جګساري کار شي دا چې ګرځي.
السلام علیکم. دا په چاته بستر کې چاودنه سره ده دا مسلمانان چې په کاله سره سعودي دي دا نه انسانان دي نه مسلمانان دي دا درندگان دي او دا خنجران دي دا په دې باندې دي جنات والی دی و جنات وی هم نو وینې ځکه الله پاک په قران کریم کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. زما حکیا رب دې دا پیغام د مسلمانۍ او د زوسی په تور باندې په فوال وار باندې نشروي چې دا خنجران هم پوس او مسلمانان هم په دا زوسی باندې خبر شي. نو دا خنجران په دا چاسر دستر په کابل کې چاودنه کړی دي دی په مسلمانانو فدایانو کې دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه دغه د افغانان دي دا درندگان دي دا به دوزخت دي.
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دې باندې په دا معمولي چیز شی باندې دې نه هغه کوي خلک سره دا نه لانجه جوړوي او ګیره چې هر څوک فری دي خو سنت دي سنت رسول صلی الله علیه وسلم دي کنه پرې په ګناګار ده صحیح ده خطا څخه کار ده معمولی چیز باندې شی باندې ما اړای کېږي چې موږ داسې یو د ټوله دنیا ته معلوم شوی یې ټوله دنیا پیژني دنیا کې اسلام ده دنیا ټوله په اسلام راغلی ده هر سړی اسلام پیژني شکر الحمدلله مسلمان یو قسم دې مو پر دې چې زه دې وی پلټای طرفدار نه وم زه لا اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم نور دې هیڅ طرفدار نه یم نه زه پلټای غواړم نه زه بدشاهي غواړم نه زه کورشاهي غواړم برای مهربانی افغانستان ډیر غریب ډیر زبردله حکومت ډیر تبا شوا ډیر کونډې یتیمان مشومان دي نو دومره کار وکړي چې دا ټول د سره را ټول کوي دغه غم وخړای خو اوس تاسو نه یو بل تاسو کوم دا تاسو در نه کوم چې دا هغه چې وو د بیرغ شو دا د اشرف غنی منو وو دا د خلکیانو منو وو دا د پرچمیانو منو وو دا یو افغانستان زوړ نشان وو په دې باندې د جماعت عکس وو دا تاسو راوغورځو په پخو باندې په لاګاته خاتې په جماعت کې په لاګاته کې جماعت لنګوي نو دې باندې حسد او کوپر نشان نه ولګرلای دا خې موږ د پلارانو د نکانه شای وو په فوري دا بیرغ د اسلام و دروي د افغانستان بیرغ دی دا د افغانستان نشان دی.
السلام علیکم. زه عبد الله سیمت د سیلوند ولایت څخه راځم. سیلو لوسالین سیمه مرات نه غشتن دار چې سیلی اولاد پتی د تو چې وي چې افغانستان نه دای چې بغدا نه غلی شو سی او پتک خوړی اته ته یو سر سل پاکستاني کله د سیلی دی ایو خلک به आवाज لګي او د بل خو شان نه چې ګران شي.